السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې آرامه او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مچلې اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1409 لمریز کال د حمل 15 منټه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر اوباما له افغانستان څخه د سرتیرو د وستلو پلان بدل کړی او وایي چې د روان کال تر پایه پورې به شاوخوا 10,000 سرتیري په افغانستان کې پاتې وي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره په سپینه ماڼۍ کې له خپل افغان سیال اشرف غنی سره د لیدلو پر مهال وکړه. د کابل پولیس وایي پر فرخوندې د برید پر تور یو شمېر نیول شوو کسانو اعتراف کړی دی چې هغې قرآن کریم ته اور نه و اچولی. خو تر ټولو مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کړي. اروپایي اتحادې د هغې ښځې وشل وغندل چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې قهرجنو خلکو د قرآن کریم د سوځولو په تور مړه کړه. او د ژغورلو ډلې نن بیا د فرانسې په جنوب کې د هغې الوتکې د پاتې شونو د لټولو لپاره کار پیلوي چې تېره ورځ دغلته راولوېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کړي او په دې هیواد کې به د روان کال تر پایه اوسنی شمېر 9,900 عسکر وساتي. اوباما دغه اعلان په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړ. د واشنگټن د مخکینی پلان له مخې په پام کې و چې د روان کال تر پایه شاوخوا 15,500 عسکر په افغانستان کې پاتې شي. افغان ولسمشر وویل چې د ځواکونو د ایستلو د بهیر په ورو کولو سره به افغان امنیتي ځواکونو ته د دې زمینه برابره شي چې د روزنې، تجهیز او رهبرۍ په برخو کې نور هم پیاوړي شي. اروپایي اتحادې د هغې ښځې وژل وغندل چې تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې قهرجنو خلکو د قرآن کریم د سوځولو په تور وژله. دا اتحادیه وایي تر اوسه افغان میرمنې له ډېرو خطرونو سره مخامخ دي. د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست د مشرې فدریکا مورګینی یوې ویاندې په یو بیان کې ویل چې د فرخوندې وژنه د هغو خطرونو یادونه کوي چې افغان میرمنې د غلطو تورونو او هم د عدالت د نشوالي په برخه کې ورسره مخامخ دي. د بالکان شپک هیوادونه په ګډه په افغانستان کې د ناټو په نوي ماموریت کې ګډون کوي. په دې ماموریت کې چې مشري به کرویشیا کوي، د مونتینګرو، کرویشیا، بوسنیا هرزګوینیا، البانیا او مقدونیا له 200 زیات پوځیان برخه اخلي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چې د روان میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې پیل شوی دی، د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، هغوی ته په سلام مشورې او د هغوی څخه پر ملاتړ څرخي. د ژغورلو ډلو نن بیا د فرانسې د جنوب په هغه سیمه کې خپل کار پیلوي چیرته چې تېره ورځ د جرمن وینګس هوایي کرخو د شرکت یو مسافر وړونکې الوتکه ولویده. په دې ایربس 300 ډوله الوتکه کې چې له بارسلونا څخه جرمني ته په هوا کې وه، 1,340 سپرلۍ او د عملي شپږ کسان سپاره وو. په همدې حال کې د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د الوتکې یو تور صندوق یې موندلی او د دې پیښې د علت د معلومولو لپاره به له لارې ژر تر ژره تحقیقات پیل شي. اخوی بیا سپینی ماڼۍ ویلي داسې نه ښکاري چې د الوتکه د کوم ډول تروریستي برید ښکار شوی وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا چې د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو له څرګندونو وروسته چې د دوو دولتونو حل لارې رد کړې ده، په څه ډول به یو فلسطیني دولت رامنځته کیږي په دې اړه له اوس نه څه نشي ویلی. اوباما ویل دی تر اوسه د نتنیاهو دا خبره جدي ګڼي چې تېره اونۍ په اسرائیل کې له انتخاباتو مخکې کړی و. ویلي و چې د ده د صدراعظمۍ په دوره کې به فلسطیني دولت جوړ نه شي. اوباما ویل دی له دې هم خبر دی چې نتنیاهو وروسته ویلي و چې د دا خبره نه ده کړې چې فلسطیني دولت به هیڅکله هم تأسیس نه شي، خو د هغه له څرګندونو داسې برېښي چې په نږدې راتلونکي کې د دې امکان نشته. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری له سوریې څخه په کتنه کې د سوریې او عراق څخه چې دواړه د اسلامي دولت په نامه سخت دریځ ډلې پر وړاندې جنګیږي د سیمه ییز ملاتړ غوښتنه وکړه. جعفری دا خبره د سوریې له ولسمشر بشار اسد او د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره له کتنې وروسته په دمشق کې وکړه. هغه ویل عربي هیوادونه باید د تروریزم پر وړاندې جګړه کې د سوریې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې افراطیت به ټولو هیوادونو ته وغځیږي که د هیوادونو ترمنځ همکاري نه وي.
سلام سهر منیک مرغه. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات واټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به د افغانستان په لویو ښارونو کې هوا نسبتا ګرمه وي. په کابل کې اسمان شین اټکل سوی د تودوخه لوړه درجه 21.5. په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي د تودوخه لوړه درجه 22.1. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای وریځ دی د تودوخه لوړه درجه 20.9. په هرات کې هم اسمان ځای وریځ دی د تودوخه لوړه درجه 23.8. په جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 29.5. په غزنی کې هم اسمان شین دی د تودوخه لوړه درجه 23.5. او په ګردیز کې به د تودوخه لوړه درجه 23.4. اسمان یې شین اټکل سوی دی.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي امریکا به له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ویستلو بهیر ورو کړي. په دې اړه چې آیا افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په امریکا کې د امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هغه ژمنې ترلاسه کړي چې دوی تمه درلوده او کنه، د چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو.
البته ډېر شیان یې ترلاسه کړل، په دې کې شک نشته چې غوښتنې لري.
په واشنگتن کې زموږ همکار موجود دی او له هغه څخه هم د دې سفر او دغلته د افغان مشرانو د لیدنو کتنو په اړه وروستی حال اخلو. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې فرخونده د هغو تعویز لیکونکو د پارونې په نتیجه کې وژل شوي چې دوی ورسره مخالفت څرګند کړو. د خپرونې په وروستیو کې بیا د ژوند رنګونه
دروغ زه ویلای نسم او که رښتیا ووایي تاسو به ما ګیر کړئ. د ما د خوښې رشته چې ده هغه کمپیوټر ساینس ده.
ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 څپه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. هغه څه چې انتظار کېده د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ورو کړ. اوباما له اشرف غنی سره په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې د روان کال تر پای به د مخکنی پلان خلاف یو زیات شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل به ورو کړي او د روان میلادي کال تر پایه به په دې هیواد کې 9800 عسکر پاتې شي. له مخکني پلان سره سم د روان میلادي کال تر پایه د پاتې کیدونکو عسکرو شمیر 15,500 و. اوباما په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره له خبرو وروسته له غنی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د زیات شمېر ځواکونو د پاتې کېدو لپاره د افغان ولسمشر غوښتنه یې منلې او زیاته کړه چې افغانستان تر اوسه یو خطرناک ځای دی. ولسمشر غنی غوښتنه کړې وه چې د ځواکونو د ایستلو په مهالویش کې یو څه بدلون راولو. ما په افغانستان کې د امریکا د پوځ او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له امریکایي قوماندان جنرال جان کمپ او خپل د ملي امنیت له ټیم سره مشوره وکړه او پریکړه مې وکړه چې موږ به د روان کال تر پایه اوسنی 9800 شمېر عسکر وساتو. په 2014 کال کې د پاتې کیدونکو عسکرو دقیق شمېر به د روان کال په وروستیو کې مشخص کړو او په دې توګه به موږ وتوانیږو چې د 2014 کال په پای کې د نهایي په کابل کې د امریکا د سفارت د امنیت د ټینګښت لپاره څه شمېر عسکر وساتو. اوباما وویل دی نیت لري چې د 2014 کال تر پایه افغانستان د ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړي او زیاته کړه چې په دې هیواد کې د امریکا په محارب ماموریت کې چې د تیر میلادي کال په دسمبر کې پای ته ورسید کوم بدلون نه دی راغلی. افغان ولسمشر له امریکایي پوځیانو او ملکی ټیکدارانو مننه وکړه چې په افغانستان کې خدمت کړی او همې له امریکایي مالیه ورکوونکو څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې غمیزې موږ سره یو ځای کړي وو او اوس مو ګډې ګډې سره یو ځای کوي.
Of the United States in Afghanistan is over.
نن ورځ په افغانستان کې د امریکا محارب رول پای ته رسیدلی. خو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ ماموریت زموږ د ګټو ګټو او هڅو مهمه برخه ده. غمیزې سره یو ځای کړي وو او اوس مو ګټې سره یو موټی کوي. افغان ولسمشر وویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر له ورو کولو څخه په ګټې اخیستو به د اصلاحاتو پروسه ګړندۍ کړو تر څو د خپلو ملي امنیتي ځواکونو د ښې رهبري روزنې او د هغوی د مجهز کولو مسأله یقیني شي او دوی پر خپل اساسي ماموریت تمرکز وکړي.
و امریدل چې د امریکا ولسمشر ویل افغانستان به د ځواکونو د استلو بهیر ورو کړی. زموږ همکار حمید مومن په واشنگټن کې دی او له امریکایي چارواکو سره د افغان مشرانو د لیدو کتنو په اړه د غلطه ورستي معلومات تر سره شریکوي. حمید مومن سهار په خیر. کده راته وایي چې د ولسمشر غنی او ولسمشر اوباما له کتنې وروسته یو ګډه اعلامیه هم خپره شوې. د دې اعلامیه غټ ټکي څه دي؟
مننه مراد صاحب تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د دوړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له خبرو وروسته یو ګډه اعلامیه هم خپره شوې چې پکې په افغانستان کې د تیرو دیارلسو کلونو پرمختګونو اقتصادي وده امنیتی او اقتصادي همکاري ته اشاره شوه. په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دوړو خواو د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتی تړونو پر وړاندې خپل شمنه تکرار کړي چې هیڅ کله به د اجازه ورده کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترورستانو په مرکز بدل شي چې په پایله کې د افغانستان سیمه او نړۍ امنیتی یو ځل بیا له خطر سره مخامخ شي. مراد صاحب په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې د دوړو خوف په افغانستان کې د امریکا او ناتو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د ناتو د غصب ملاتړ د ماموریت په اهمیت ټینګار وکړ چې د افغان امنیتی ځواکونو د وړتیا او د لوړولو لپاره د روان کال په سر کې پیل شوی دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې دوړو خوف د موافقه هم وکړه چې د یو ګډ کمیشن له لارې د بي اس اي پلي کېدل وساري. بله مراد صاحب.
حمید مومن، ټاکل شوی دی چې افغان مشران نن د کانګرس ګډ کمیټې ته وینا وکړي. تاسو هم له ولسمشر اوباما او اشرف غنی څخه د افغانستان د امنیتی حالاتو په اړه او دغلته د امنیتی ځواکونو او امریکایي ځواکونو د کمیدو موضوع یاد کړله. ولسمشرانو څه ویل ستاسو د سوال په ځواب کې؟
مننه مراد صاحب. د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه زما اساسي پوښتنه دا و چې دوی وویل چې افغانستان اوس هم یو خطرناک هیواد دی او په داسې حالت کې چې افغان ځواکونه سم سنبال نه دي او له موجوده ګواښونو سره په مبارزه کې د امکاناتو له کمښت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي، نو د دې پریکړه به تر کومه پورې سمه وي چې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي. خو دوی وویل چې په تیر یو کال کې افغان امنیتي ځواکونو د مخالفینو په وړاندې خجنګیدلې دي، خ جګړه کړې ده او خپل برلاسه ثابت کړې ده. خو دا هم وویل چې افغان امنیتی ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د حقانی شبکې په پرتله اوس هم ښه سنبال دي. بله مراد صاحب.
ټاکل شوی چې نن ولسمشر غنی او افغان پلاوی او اجرائی رئیس عبدالعبدالله د کانګرس ګډ کمیټې ته خبري وکړي. د کانګرس له غړو سره د افغان مشرانو غونډه څومره مهمه بلل کیږي په واشنگټن کې؟
مننه مراد صاحب. بله لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ټاکل شوی د افغان ولسمشر اشرف غنی نن د امریکا د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. البته دوی په خپل وینا کې د خپل هغو پروګرامونو یادونه وکړي چې د اصلاحاتو په برخه کې پیل کړي دي، د اقتصادي اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې. د البته چې موږ د ځینو کانګرس مینانو سره خبرې کړې دي، د ولسمشر دا وینا به د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته خورا مهمه وي، ځکه د امریکا حکومت په تیرو دوه ورځو مذاکراتو کې له افغانستان سره د $800 میلیونو د مشوق مرستې اعلان کړی دی چې دا هم د کانګرس ملاتړ او موافقه ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر دا هم ویلي دی چې له کانګرس څخه به وغواړي چې د 2018 کال تر پایه پورې د افغان امنیتی ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. دا هم هغه څه دي چې د کانګرس ملاتړ او موافقې ته اړتیا لري. ځینو کانګرسمنانو خو لا دا هم ویلي دی چې دوی د افغان ولسمشر د هرکلی لپاره کافي تیاری نیولی دی او غواړي ځینې خبرونه هم د افغانانو لپاره ولري، خو په دې ارتباط باندې تر اوسه پورې سره دی ویل چې دا خبرونه به د څه په ارتباط باندې وي. بلې مراد څه
ډېر زیاته مننه دوستانو. حمید مومندو چې له واشنگټن څخه د افغان ولسمشر او د امریکایي چارواکو ترمنځ د روانو خبرو اترو دغلته د افغان پلاوی د لیدونو کتنو په اړه ورستي جزئیات در سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کړي او په دې هیواد کې به د روان کال تر پایه اوسنی شمېر یعنې 9900 عسکر وساتي. اروپایي اتحادیې د هغې ښځې وشل وغندل چې تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې قهرجنو خلکو د قرآن کریم د سوځلو په تور وژله. د بالکان شپه کې ودونه په ګډه په افغانستان کې د ناټو په نوي ماموریت کې برخه اخلي. په دې ماموریت کې چې مشري به کرویشیا کوي، د مونټینیګرو، کرویشیا، بوسنیا هرزګوینیا، البانیا او مقدونیا له 200 زیات پوځیان ګډون کوي. د ژغورلو ډلې نن بیا د فرانسې د جنوب په هغه سیمه کې خپل کار پیلوي چیرته چې تېره ورځ د جرمن وینګز هوایي کرخو د شرکت یو مسافروړونکي الوتکه ولویده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا چې د اسرائیل د صدر اعظم له څرګندونو وروسته چې د یو فلسطیني دولت جوړېدلې لري ګڼلې دي، په څه ډول به یو فلسطیني دولت رامنځته کیږي په دې اړه له اوس نه څه نشي ویلای. د عراق د بهرنیو چارو وزیر له سوریې څخه په کتنه کې له سوریې او عراق څخه چې دواړه د اسلامي دولت څخه دریز ډلې پر وړاندې جنګیږي د سیمه ییز ملاتړ غوښتنه وکړه. زمون غګل ازادي رادیو او ری اجمل اند د نړۍ مطبوعات دوستي او د افغانستان د وروستي حالات پړې د مهمو مقالو ځینی برخې دروروي.
یو شمیر لویدیځ ورځپاڼو په خپل وروستیو غنو کې امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مقالې او لیکنې خبرې کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا امریکا ته د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د وروستي سفر او د وسني ولسمشر اشرف غني د لومړني سفر ترمنځ ډیر توپیر دی، ځکه د ورځپاڼې په وینا پخواني ولسمشر د امریکا په اړه په انتقادي او اعتراضي بڼه خبرې کولې، خو نوي ولسمشر اشرف غني خپل سفر په ډیرو صمیمانه عباراتو پیل کړ. نوموړي وویل هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د تحفې چې په سخاوت ډالۍ شوې قدردانی وشي. د هیومن رایټس واچ خبرونې په خپلې وروستۍ ګڼې کې امریکا ته د ولسمشر غني سفر او په افغانستان کې وروستۍ پیښې څېړلې ویلي دي. امریکا باید له افغانستان سره په خپلو اړیکو او مرستو کې د بشري حقونو مسله هېره نه کړي. د بشري حقونو د څار دا ډله په خپله لیکنه کې د امریکا په امنیتي ستراتیژۍ کې د ستونزو په اړه خبرداری ورکوي. وایي امریکا او افغان حکومت باید هغه کسان چې پر خلکو په فشار راوړلو او د بشري حقونو په سرغړاویو کې لاس لري یو ځل بیا صحنې ته رانولي او د هغو ملاتړ دی نه کوي. ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د فرخوندي په نوم د یوې نجلۍ د وشلو مسلام څېړلې او په دې اړه یو وار بیا ګڼې لیکنې خپرې کړې. د برتانیا نه خبرېدونکې انډیپندنت ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ویلي د فرخوندي وشل د دې سبب شول چې ښځې راووځي او د چارواکي خپله په لاس کې واخلي. د ورځپاڼې ویلي د افغانستان په ډېرو سیمو کې چې ښځې له خپلو کورونو نشي راوتلی، یو شمېر افغانو ښځو د فرخوندي په وژلو د اعتراض او د هغې له کورنۍ سره د خواخوږۍ په توګه د نوموړې جنازه پر خپلو اوږو پورته کړه او تر قبره یې یووړه. د ورځپاڼې په وینا د ښځو لخوا د جنازې پورته کول داسې څه دي چې په افغانستان کې د مخه تر دې بېلګې نه دي لیدل شوي. د ګارډن ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي که څه هم د فرخوندې پر وژل کېدو د غوسې ډکې نارې او اعتراضونه نشي کولای قرباني شوي بیرته راستنه کړي، خو د خلکو همدردۍ، غمشریکۍ او اعتراض د فرخوندې کورنۍ تر یو حده آرامه کړې ده، ځکه هغوی په یو داسې لوی ویر کې چې د څو تنو جهالت یې د رامنځته کېدو سبب شو یوازې نه دي. دوی اوس په زرګونو خلک خپل شاوخوا ګوري چې له دوی سره یو ځای اوښکې تویوي او د عدالت غوښتنې نارې پورته کوي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. بیا هم په سپیره مڼۍ او په واشنگټن کې د امریکایي او افغان مشرانو د روانو خبرو اترو په موضوع کې پاتې کیږو. په سپیره مڼۍ کې د بارک اوباما او اشرف غنی د څرګندونو، امریکا ته د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د سفر په اړه زمون همکار نوریاس نوري د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د واشنگټن په دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې آیا افغان مشرانو هغه څه ترلاسه کړ چې له دې سفر څخه یې تمه درلوده؟ ښاغلی جلالي په ځواب کې وایي،
البته ډېر شیان یې ترلاسه کړل، په دې کې شک نشته چې غوښتنې ډېرې وې او په عین زمان کې د افغانستان مشران واقفین هم دي او په دې هم پوهېږي چې شرایط داسې دي چې ټول هغه غوښتنې چې په زړه کې وې هغه په دغه شرایطو کې ممکن نه دي. منتها د دې دپاره چې افغانستان دولت او وسلوالې قواوې وکولی شي له هغو ګواښونو سره مقابله وکړي، یو څه نوره مرسته په کار وه، عاجله مرسته. په دې عاجله مرسته کې دوه شیان دي چې عاجل اهمیت یې درلود. یو دا چې د افغانستان له بودجې سره مستقیما مرسته وشي چې هغه 1.5 میلیون ډالره دي چې ژمنه ورسره وسوله په اوسني شرایطو کې افغانستان عواید کم دي او بودجې له مشکلاتو سره مخامخ ده، دغه پیسې مستقیما بودجې ته ورکول کیږي. دوهم دا چې د کال تر پایه پورې چې احتمال لري په اوړي کې د مخالفینو فعالیتونه زیات شي، په دغه دوران کې هغه قوتونه چې فعال وي د کال تر پایه پورې نه ایستل کیږي چې لازر او څوک سره کسر دي. دغه عاجل غوښتنې د افغانستان او عاجل ضرورتي دي. په دې برخه کې پرمختګ شوی دی، هم په اوږدمهاله کې دا په دې مربوط ده چې سږ کال څه کیږي او د خپل د افغانستان د ملي وحدت حکومت تر کومه حده پورې مؤثریت ښیي. په هغه صورت کې بیا وروسته هم ممکن ده نور ته تحولات راشي، نور ژمنې وشي.
جلالي صاحب، د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکو ته په پام سره په تیره بیا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په دوره کې چې ډیر خراب شوي وو، دغه سفر ته ډیرې سترګې ور اړول شوې وې. ډیرو رسنیو کې ویل کېده چې ممکن دا د افغانستان او امریکا ترمنځ یا د کابل او واشنگټن ترمنځ د اړیکو یو نوی باب پرانیزي، او داسې م ویل کېده چې اشرف غني ممکن له دغه سفر څخه په ګټې اخیستو واشنگټن ته وښیي چې دا یو د اعتماد وړ او باوري متحد کېدای شي. فکر کوي چې اشرف غنی دغه هدف ترلاسه کړی دی؟
باید په دې موضوع باندې زیاتره فشار واچوو چې دغه سفر اساسا د دې لپاره دی چې روابط پرمختګ وکړي. روابط ډېر کړکېچن شوی وو د څو کلو کې، او د دې کار لپاره تر ټولو اول کار چې ضروري وو د دې حکومت لپاره دا دی چې دغه روابط سم کړي، او په دغه برخه کې بریا ترلاسه کړې ده. خبره دا ده چې په امریکا کې ټول د خلک کچ حکومت کې دي که د بهر د حکومت کانګرس کې دي. دغه دوره مقایسه کوي د تېرې دورې سره، د ښاغلي کرزي دورې سره. دغه نه دوی خوشحاله نه وو ځکه چې دوی دغه شکایت درلود چې هغه قرباني چې د امریکا عسکري ورکړي دي او کومکونه چې د امریکا مالیه ورکوونکی کړي دي د افغانستان سره، هغه افغانستان حکومت په حقیقت کې هغه دومره د قدر وړ نه بولي او برعکس انتقادونه پرې کوي. نو ځکه دغه دولت دي مقایسه کوي له هغه سره، او په دغه مقایسه کې دوی فکر کوي چې دغه دولت چې له ابتدا نه د لومړي ورځې نه د امنیتي قرارداد امضا کړ او بیا په تېرو څو میاشتو کې مستقیما د متحده ایالاتو د حکومت سره ټینګې اړیکې وساتلې، او په عین زمان کې کوشش وکړ چې د یو پارټنر پایس یا د شریک پایس د وظیفې سره روابط وساتي. په نتیجه کې دوی په دې متعقل دي چې اوس فعلا په افغانستان کې یو ښه پارټنر لري، یو ښه شریک لري. دا خبره تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د کاغذي اشرف غني پلاوی په واشنگټن کې ترسره کړ.
کله چې باراک اوباما تیر کال له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو اعلان وکړ او محارب ماموریت ویل چې د 2014 کال په پای کې به پای ته رسیږي، خلکو سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ممکن امریکا بیا افغانستان پرېږدي. دغه اوسنیو شرایطو ته په پام سره چې په سیمه کې رامنځته شوي دي، که د عراق او د سوریه شرایطو ته وګورو چې داعش منځني ختیځ ته یو خطر متوجه کړی دی او د خطر لمنه هم ورځ تر بلې آسیا ته په تېره بیا افغانستان او پاکستان ته غځیږي، دغه خطرونو ته پام سره فکر کوي چې امریکا به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي؟
متحده ایالات له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیک پارتنرشپ تړون لري، او په دغه چوکاټ کې متحده ایالات دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان ملاتړ به کوي. اما دا چې ملاتړ په کوم ساحو کې په څه شکل کېږي هغه باید نظر په شرایطو باندې فرق. که چېرته مشکلات زیات شي په هغه صورت کې دا احتمال ډېر موجود دی چې متحده ایالات به د هغو چیلنجونو په تناسب چې افغانستان سره مخامخ دی خپل ملاتړ تنظیم کړي. دا به تناد دانه چې د افغانستان کې بس کافي دي که پرې نه دي. کابل اوباما پالیسي دا ده چې کومک له افغانستان سره مانا دنیش ډېر اسکر ولي، کومک له افغانستان سره دا ده چې په خپلو پښو ودري، یعنې د افغانستان امنیتي قواوې دې حتی ورسېږي چې په خپل ځان بسیا شي. اصلا پیغام دی ښاغلي غنی هم که په لندن کې وو که په واشنګټن کې وو، دا ده چې موږ غواړو چې په خپل ځان تکیه شو، کومک راسره وکړي چې خپل ځان تکیه شو د هر چا له احتیاج وځو. او دغه یو ډېر قوي پیغام و چې د افغانستان مشرانو اروپا ته او امریکې ته ورکړ.
آیا افغان مشرانو هغه څه ترلاسه کړل چې په امریکا کې د امریکایي چارواکو سره د سفر او دغلته له هغوی سره د کتنو په اړه او په هغې اړه یې تمه درلودله؟ په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر او د واشنګټن په دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي څرګندونې واورېدې.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې فرخونده د هغه تعویز لیکونکو د پراونې په نتیجه کې وشل شوه چې دی ورسره مخالفت څرګند کړی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال ظاهر ظاهر د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې فرخونده تر وشل کېدو مخکې چې څو ورځې دغه سیمې ته تله، هلته به یې خلکو ته نصیحت کوو چې تعویز مه اخلئ. قاسم سولمل د فرخونده د قتل په اړه د وروستیو څېړنو په هکله رپورټ برابر کړی دی.
د کورنۍ چار وزارت وایي اکثره هغه کسان نیول سوي چې د قرآن شریف د سوځولو په تورې د فرخوندۍ په وژنه کې لاس درلود. د دغه وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال ظاهر ظاهر ازادي راډیو ته وویل 28 کسان نیولي چې د دې پېښې په پارولو کې ښکېل و او د پېښې په ارتباط له شاوخوا شلو پولیسو څخه هم څېړنې جریان لري. ښاغلی ظاهر وایي ځینو تعویز لیکونکو دا منلی چې فرخوندۍ قرآن شریف نه وسوځولی. دی وایي څه چې نن د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه سوې، فرخونده کله چې دوه درې ورځې دغلته تله په اصطلاح دعوت کوونکې وه او تعویز لیکونکو ته به یې ویل چې تاسو ښه کار نه کوئ. د فرخوندې له سوابقو معلومیږي چې اکثرا به یې خلک نیکۍ ته دعوت کول او یوه متدینه نجلۍ وه. نوموړی همداراز وایي چې د پېښې د لاشه روښانه کولو لپاره به له لوی څارنوالۍ څخه د څېړنو لپاره یوه اونۍ وخت واخلي. وویش کلنه فرخونده نږدې یوه اونۍ مخکې د قرآن پاک د سوځولو په تور لومړی د خلکو له لورې په وهلو وژل سوه او بیا جسد ته اور واچول سو. په همدې حال کې د حج او وقف وزارت وایي پر داسې یو طرز العمل کار پیل کړی چې په پلي کېدو سره به د تجارتي او خرافتي تعویزګرانو مخه ونیول سي. د افغانستان د عالمانو شورا هم له حکومت غواړي هغه تعویز لیکونکي له واټونو لرې کړي چې په تعویزونو سوداګري کوي. د فرخوندې وژنې په افغانستان کې د خلکو بیلابیلو ډلو سخت خبرګون راپارولی او ټول دا غوښتنه لري چې حکومت باید په دې اړه په رښتینې توګه عدالت پلی کړي او په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د تکرارېدو جدي مخنیوی وکړي.
د ژوند رنګونه
فلمري سرکه مزاند او پیژنې
د مانو محمد جاوید هوتک ده او په ملي ټلویزیون کې کار کوم. د پښتو نمایشنامو مدیریت کې
ډېر ښه. څومره موده کې چې تاسو دا کار پر مخ وړئ؟
زه تقریبا هم صنف کې ما چې دغه 15 کال کېږي چې ملي ټلویزیون ته راغلی یم او وروسته لږه مې خپل ځان شپې لسې ته تبدیل کړ او خپل درس مې ویلې او د دفتر ته هم راتلم او کار مې کاوه. تقریبا 1300 کال وروسته مې دلته راغلی یم.
ډېر ښه. څه انګیزه درته پیدا شوه؟ ولې د تمثیل او هنر برخې ته مخه کړه؟
کرکټیا وایو هغه منګه خو تر اوسه صحیح ممثل سوی نه یو او نه په محصلینو کې راځو. ډېر وړه خلک یو ځینې خلک وایي چې له وړکېتوب هم علاقه درلوده یا داسې و یا داسې او داسې کومه پېښه ما سره نه ده سوې. موږ مکتب کې یو په اومه اتم ټولګي کې وم زه چې موږ هلته دغه په مکتب کې یو انجمن د ځوانان هم درلوده. د هغې کې تمثیلي ټوټې شعرونه دا شیان هم ویلې. هماغسې تمثیلي ټوټو کې ما برخه اخیستله. نو یوه ورځ خدایي د ملي ټلویزیون ته راغلم، دا ټول ګروپ د مکتب بیا دلته په دفتر کې تر څو موږ دلته مقرر کړو او اوس دغه مرکز ته راورسیدو.
او څنګه راتلونکي کې غواړی چې په همدغه د تمثیل په برخه کې لوړ زده کړې هم وکړئ او په مسلکي ډول یو ممثل اوسئ؟
په راتلونکي کې دروغ زه ویلی نه سم او که رښتیا ووایي تاسو به ما ګیر کوئ. د ما د خوښې رشته چې ده هغه کمپیوټر ساینس ده، او انشاءالله تعالی چې سږکال یم دغه سږکال به زه کمپیوټر ساینس هم شروع کړم. پوهنتون ته مې امتحان ورکړی دی او په ډېر نږدې وخت کې به دا شروع سي.
یعنی خلاف د رشتې غواړئ لوړ زده کړو ته ادامه ورکړئ؟
خلاف د رشتې اوس عملاً کار کوو، تقریبا یو څه ناڅم د کې زده کړې دي. غواړو په کمپیوټر ساینس کې اوس لوړې زده کړې وکړو.
او څومره مهمه ده چې سړی عملاً دې نه چې نظري ولولي کنه عملاً نمک ساحه کې اوسي، هغه څومره ورته ګټور وي؟
فکر کوم 50-50% ده که سړی عملي کار وکړي او نظري ونه کړي، دواړه به یو له بل نه نیمګړي. که یو سړی یو موضوع په باره کې کنه همداسې کتاب کې ولولي 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 او خپله شی ونه ویني، نو دا به زه داسې فکر کوم چې دا نیم به پوه وي نیم به پوه نه وي. دا داسې یو شی ده.
تاسو نه ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.
تاسو نه مې ونړۍ مننه.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او په اف ایم 107.5 بیا په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدلی شئ. دوستانو، دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما رضوان مراد. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. رئیس جمهور آمریکا گفته است نزدیک به 10,000 سرباز این کشور تا پایان سال روان میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. تفصیل بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم و برمیگردیم با فهرست کاملتر. اما اول آخرین خبرها را بشنوید. این هم سرخط تازه ترین خبرها. اتحادیه اروپا قتل فرخنده را تقبیح کرده است. یک جعبه سیاه تیاره مسافربری جرمن وینگز پیدا شده است، تیاره که با 150 تن سقوط کرد، و وزیر خارجه عراق سرگرم دیدار از سوریه است. این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده که پروسه خروج نیروهای این کشور را از افغانستان بتی می‌سازد و تا پایان سال 2015 میلادی 9800 سرباز آمریکایی را در افغانستان حفظ خواهد کرد. باراک اوباما این موضوع را در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در واشنگتن گفت. بر اساس طرح مقدماتی تا پایان سال 2015 میلادی باید 5500 سرباز آمریکایی در افغانستان باقی می‌ماندند. رئیس جمهور غنی در این کنفرانس خبری گفت با بتی شدن پروسه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این زمینه مساعد می شود که استعداد تسریع شود و در مورد آموزش، تقویت و رهبری نیروهای امنیتی افغان اطمینان به دست آید. همچنان قرار است رئیس جمهور غنی امروز خطاب به اعضای هر دو مجلس کانگرس آمریکا سخنرانی کند و همچنین برای ملاقات با منشی عمومی سازمان ملل متحد و دیگر مقامات این سازمان به نیویورک مسافرت کند، که بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. شش کشور بالکان مشترکاً ماموریت جدید ناتو را در افغانستان به پیش خواهند برد. در این ماموریت که رهبری آن را کرویشا عهده‌دار خواهد شد، بیش از 200 عسکر از کشورهای مونتنگرو، کرویشا، بوسنی هرزگوینا، آلبانیا و مقدونیا اشتراک خواهند کرد. ماموریت جدید ناتو به نام ماموریت حمایت قاطع که از اول ماه جنوری امسال به این طرف آغاز شده، روی آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای امنیتی افغان تمرکز است. کرویشا تمام مسئولیت نیروهای پنج کشور دیگر بالکان را که در شهر مزار شریف جابجا می شوند به دوش خواهد داشت. عملیات برای رهایی پنج مسافر ادامه دارد که دیروز در مسیر شاهراه فرا در منطقه بالا بلوک از سوی مخالفان مسلح از موتر پایین و اختطاف شدند. دلجان خاکریزی، عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت فرا، این مطلب را در صحبت با رادیو آزادی بیان کرده گفت نیروهای اضافی به منطقه اعزام شده و عملیات جستجو به این هدف جریان دارد. هویت اختطاف کنندگان تا هنوز روشن نشده و هم مسئولیت حادثه را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید این اداره روی یک برنامه گسترده ارتقای ظرفیت اعضای شوراهای ولایتی کار میکند. تواب غرزنگ سخنگوی این اداره دیروز در پیوند به این موضوع در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما یک برنامه بسیار مفصل و برنامه بسیار کلان برای ارتقای ظرفیت های اعضای شوراهای ولایتی در نظر داره. در بعضی از برنامه ها زمینه از این برنامه‌شان مسائل شد که در خارج از کشور بعض از آموزش ها بر بود نمایندگی البته فرا بگیرند.
تا لحظات دیگر تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را میشنوید. اتحادیه اروپا قتل فرخنده را محکوم کرده است. او روز پنجشنبه از سوی گروه از مردان خشمگین به اتهام سوختاندن نسخه‌ای از قرآن کریم در کابل کشته شد. اتحادیه اروپا گفته است که زنان در افغانستان با خطرات زیاد مواجهند. یکی از سخنگویان رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفته است که کشته شدن فرخنده تراژدی خطرات را به خاطر می‌آورد که زنان افغان در ارتباط با اتهامات نادرست و عدم عدالت در افغانستان با آن مواجهند و خواستار محاکمه عاملان حادثه شده است. نورالحق قلومی وزیر امور داخلی افغانستان روز دوشنبه گفت فرخنده نسخه های قرآن کریم را آتش نزده و باید او محافظت می شد. در حالی که 20 پلیس به اساس گزارش هایی که آنها برای جلوگیری از این حادثه هیچ کمک نکردند بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارند، 28 تن دیگر به اتهام قتل فرخنده گرفتار شدند. در اعلامیه اتحادیه اروپا آمده است که آنها امیدوارند که مسئولان این حادثه به عدالت کشانده شوند. گروه های نجات قرار است کارشان را در محل سقوط یک طیاره مسافربری جرمن وینگز امروز آغاز کنند. طیاره مسافربری با 150 تن حمله دیروز سقوط کرد. طیاره مسافربری A320 در حال پرواز از شهر بارسلونای اسپانیا به دوسلدورف آلمان بود که در کوههای آلپ فرانسه سقوط کرد. وزیر داخلی فرانسه گفته است که یکی از جعبه‌های سیاه طیاره در محل سقوط پیدا شده است و تحقیقات در موردش به زودی آغاز خواهد شد. در واشنگتن قصر سفید گفته است که به نظر نمی آید که حمله تروریستی سبب سقوط این طیاره شده باشد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برگرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
با عرض سلام و صبحتان بخیر شنونده های عزیز، آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9. هرات آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5. و گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر گزارشان. نزدیک و 10,000 سرباز آمریکایی تا پایان امسال در افغانستان باقی خواهند ماند. رئیس جمهور اوباما:
And I've decided that we will maintain our current posture of 9,800 troops through the end of this year.
پالیسی واشنگتن در مورد افغانستان چیست؟ با وزیر داخلی سابق افغانستان در واشنگتن مصاحبه کرده ایم.
پیرن پالیسی واشنگتن ایست که با ایواز ازی که عسکر زیاد در افغانستان داشته باشه، خود قوای نظامی افغانستان، قوای امنیتی افغانستان تقویه بکنه که با پای خود استاده شود.
در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در رنگ‌های زندگی امروز مثل هر روز دیگر صحبت میشنوید. دلچسب
مجبوری است چطور بکنی؟ خرچ خانه، کرای خانه، مشکلات اقتصادی. این دولت مردم ما یک فکر دارن که فقط به منافع خود کار میکنن.
همونطور که انتظار می رفت، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پروسه خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان بطی ساخته است. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دیروز در یک نشست خبری مشترک در قصر سفید اعلام کردند که خلاف پلان قبلی تا پایان سال جاری میلادی حدود 10,000 عسکر آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. بیشتر در این مورد از مقیم نائب بشنوید.
رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که پروسه خروج نیروهای این کشور را از افغانستان بطی می سازد و تا پایان سال 2015 میلادی 9,800 عسکر آمریکا در افغانستان باقی خواهند ماند. بر اساس پلان ابتدایی تا آخر سال 2015 میلادی باید 5500 عسکر آمریکایی در افغانستان باقی می ماندند. باراک اوباما پس از ملاقات با محمد اشرف غنی، غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در قصر سفید در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافته، گفت تقاضای رئیس جمهور اشرف غنی را در ارتباط با باقی ماندن بیشتر نیروهای آمریکایی در افغانستان پذیرفته است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که افغانستان تا هنوز یک محل خطرناک به شمار می رود. رئیس جمهور غنی خواسته بود که در جدول زمانی خروج نیروها از افغانستان اندک تغییر به میان آید. من با جنرال جان کمبل، قمندان آمریکایی، ماموریت حمایت قاطع و تیم امنیت ملی خود مشوره کرده تصمیم گرفتم تا پایان سال جاری امین تعداد 9,800 عسکر خود را حفظ کنم و شمار دقیق عساکر آمریکایی را که در سال 2016 میلادی باقی خواهند ماند در پایان سال مشخص می سازیم. به این ترتیب ما می توانیم که در پایان سال 2016 میلادی تعدادی از عساکر را برای تامین امنیت سفارت آمریکا در کابل نگه داریم. باراک اوباما گفت تا هنوز قصد دارد خروج نیروهای آمریکایی را تا سال 2016 میلادی تکمیل کند. او اضافه کرد در ماموریت ماربوی آمریکا در افغانستان که ماه دسامبر سال 2014 میلادی به پایان رسید کدام تغییری به میان نمی آید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس خبری از نیروهای نظامی، قراردادهای ملکی و همچنان از مالی پردازان آمریکایی ابراز امتنان کرد. او گفت تراژدی ها ما را با هم نزدیک ساخته و حالا منافع ما را متحد می نماید. در حال حاضر ماموریت نیروهای آمریکایی پایان یافته، اما ماموریت آموزش نیروهای امنیتی افغان، مشوره و حمایت از آنها بخش مهم منافع و تلاش مشترک ما را تشکیل می دهد. تراژدی ما را با هم نزدیک نموده و حالا منافع ما را متحد می سازد. رئیس جمهور غنی گفت با استفاده از بطی شدن پروسه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اصلاحات تسریع بخشیده شده و از رهبری خوب نیروهای امنیت ملی افغانستان تجهیز و آموزش آنها اطمینان به دست می آید تا آنها روی ماموریت‌های اساسیشان تمرکز کنند. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی امروز خطاب به اعضای اردو مجلس کنگره آمریکا بیانیه ایراد کند و برای ملاقات با سرمنشی سازمان ملل متحد و دیگر مقامات این سازمان به نیویورک سفر نماید.
شنیدید که رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده که پروسه خروج نیروهای این کشور را از افغانستان بطی می‌سازد و تا پایان سال 2015 میلادی 9,800 عسکر آمریکایی را در افغانستان حفظ خواهد کرد. باراک اوباما این مطلب را در کنفرانس خبری مشترک با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در واشنگتن گفت. اعلامیه مشترک هم پس از این نشست خبری نشر شده که امید لحظه به واشنگتن میریم، جایی که حمید مومند رئیس دفتر مرکزی رادیو آزادی در آنجا. سلام، خوش آمدین مومند صاحب. عمدترین نکات اعلامیه نشر شده پس از کنفرانس خبری مشترک میان دو رهبر را به ما بگوین.
تشکر آقای صدیقی، سلام با شما و شنوندگان رادیو آزادی. طوری که شما اشاره نمودید، بعد از گفتگوها بین رهبران دو کشور یک اعلامیه مشترک به نشر رسیده است که در آن در رابطه با پیشرفت‌های 13 سال گذشته، انکشاف اقتصادی افغانستان در 13 سال گذشته و همکاری‌های دو جانب در بخش‌های اقتصادی و امنیتی که بین رهبران دو کشور مورد بحث قرار گرفته یادآوری شده است. البته یک اعلامیه تفصیلی است، اما بخش‌های بسیار کم از زیرا ما براتان آماده ساختیم که براتان بیان کنم. در بخش از این اعلامیه مشترک گفته شده است که رهبران دو کشور بر اساس تعهداتشان در چارچوب روابط استراتژیک و قرارداد امنیتی که بین دو کشور به امضا رسیده است تاکید کردند که نمیگذارند که افغانستان بار دیگر به مرکز تروریستان مبدل شود تا امنیت افغانستان و منطقه و جهان بار دیگر تهدید شود. در بخش دیگری از اعلامیه مشترک گفته شده است که رهبران دو کشور بعد از پایان ماموریت جنگی آمریکا و نیروهای بین المللی در افغانستان بر اهمیت ماموریت حمایت قاطع تاکید کردند که هدف آن بلند بردن ظرفیت های نیروهای امنیتی افغانستان می باشد. همچنین در اعلامیه گفته شده است که رهبران هر دو کشور موافقه کردند که از طریق یک کمیسیون مشترک چگونگی تطبیق موافقتنامه امنیتی بین دو کشور را تعقیب کنند.
بله. با معذرت که چون وقت ما محدود است اینجا حرفای شما را قطع می کنم. قرار است رئیس جمهور غنی امروز خطاب به اعضای هر دو مجلس کانگرس آمریکا سخنرانی بکنه. لطفاً کوتاه جزئیات این را هم با ما شنونده ها در میان بگذارین.
قرار تقسیم اوقاتی که ما دریافت کردیم با اساس او رئیس جمهور افغانستان امروز به نشست مشترک کانگرس آمریکا بیانیه را ایراد خواهد کرد که در آن در رابطه با برنامه‌های اصلاحی که در بخش اقتصادی می باشد و مبارزه با فساد اداری با کانگرسمنان آمریکایی معلومات ارائه خواهد کرد. البته تعداد از ناظران و کارشناسان که این سفر رئیس جمهور را در واشنگتن تعقیب میکنند این بیانیه رئیس جمهور را با کانگرس آمریکا نهایت مهم میدانند و میگویند که حکومت آمریکا در مذاکرات دو روز گذشته $800 میلیون کمک مشوق به برنامه های اصلاحی حکومت افغانستان وعده دادن که او هم نیازمند موافقت نامه یا تصویب کانگرس امریکا را داره و همچنان وزارت دفاع امریکا گفته است که حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان را تا پایان سال 2070 میلادی دوام خواهد داد. با خاطر از این هم حمایت کانگرس ضروری است. بله آقای صدیقی.
تشکر حمید مومند رئیس دفتر مرکزی رادیو آزادی در کابل بود که از واشنگتن گزارش میداد. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. 7:46 دقیقه به وقت کابل است و اکنون فشرده تازه ترین خبرها را میشنویم. رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده است که پروسه خروج نیروهای این کشور را از افغانستان بتی می‌سازد و تا پایان سال 2015 میلادی 9800 سرباز آمریکا را در افغانستان حفظ خواهد کرد. 6 کشور بالکان مشترکاً ماموریت جدید ناتو را در افغانستان به پیش می‌برند. در این ماموریت که رهبری آن را کرویشا عهده‌دار خواهد شد، بیش از 200 سرباز از کشورهای مونتنگرو، کرویشا، بوسنی و هرزگوینا، آلبانیا و مقدونیه اشتراک خواهند کرد. اتحادیه اروپا قتل فرخنده را محکوم کرده است. روز پنجشنبه از سوی گروه از مردان خشمگین به اتهام سوختاندن نسخه‌های قرآن کریم در کابل کشته شد. اتحادیه اروپا گفته است که زنان در افغانستان با خطرات زیاد مواجه‌اند. گروه‌های نجات قرار است کارشان را در محل سقوط یک طیاره مسافربری جرمن وینگز امروز آغاز کنند. طیاره 150 تن را حمل می‌کرد. طیاره مسافربری A320 در حال پرواز از شهر بارسلونا اسپانیا به دوسلدورف آلمان بود که در کوههای آلپ فرانسه سقوط کرد. تا لحظات دیگر در همین مجله خبری مصاحبه داریم با علی احمد جلالی، وزیر امور داخلی سابق افغانستان و استاد در پوهنتون دفاعی آمریکا، در مورد این که آیا رهبران افغان که در واشنگتن هستند آنچه را که در این سفر توقع داشتند به دست آوردند یا نه. اما اکنون سید سمی عباس نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها نشریات جهان در مورد افغانستان.
تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود موضوع سفر رئیس جمهور غنی را به آمریکا مورد بررسی قرار داده و مطالبی را به نشر رساندند. بنوشته نیویورک تایمز بین سفر اخیر رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی و سفر اول رسمی رئیس جمهور اشرف غنی تفاوت زیاد وجود دارد. زیرا رئیس جمهور سابق با لحن انتقاد آمیز و اعتراضی در مورد امریکا صحبت میکرد، در حالی که رئیس جمهور غنی سفر خود را با عبارات بسیار صمیمانه آغاز کرد و گفت زمان آن رسیده است که از هدیه امریکا به افغانستان که سخاوتمندانه اهدا شد قدردانی شود. نشریه هیومن رایتس واچ در شماره اخیر خود به سفر اخیر رئیس جمهور غنی به امریکا و وقایع اخیر در افغانستان اشاره نموده و نوشته است که امریکا باید در رابط خود با افغانستان و مخصوصاً در تهیه کمک‌ها به این کشور موضوع حقوق بشر را فراموش نکند. هیومن رایتس واچ در مورد نارسایی‌ها در استراتژی امنیتی امریکا هشدار داده و نوشته است که امریکا و مقامات افغان باید افرادی را که در فشار بر مردم و پامال کردن حقوق بشر دست دارند دوباره به صحنه ظاهر نسازند و از آنها حمایت نکنند. بعضی از روزنامه‌های دیگر غربی باز هم موضوع قتل دختر جوان افغان فرخنده را عنوان کرده و مطالب مختلفی را به نشر رساندند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می‌نویسد کشته شدن فرخنده سبب شد که زنان افغان از چارچوب‌های سنتی و عنعنوی خارج شده و مهار کار را به دست خود بگیرند. به نوشته روزنامه زنان افغان که در اکثر مناطق از خانه ها بیرون رفتن می توانند برای نشان دادن همدردی به خانواده فرخنده و نشان دادن انزجار به عمل ظالمانه و وحشیانه ای که علیه فرخنده انجام شد، زنجیرهای رسم و رواج را شکسته و تابوت فرخنده را تا پای قبر به شانه های خود حمل کرده و او را به خاک سپردند. به نوشته ایندیپندنت تا حال در افغانستان سابقه نداشته است که زنان جنازه بر دوش به سرکا برایند و مراسم تدفین را خودشان به جا آورند. روزنامه گاردین در شماره اخیر خود می نویسد هرچند فریادهای خشم و اعتراضات بر علیه کشته شدن فرخنده نمی تواند او را دوباره برگرداند، ولی همدردی، غمشریکی و انزجار مردم خانواده فرخنده را تا حد آرام ساخته است، زیرا آنها خود را در چنین غم بزرگ که جهالت چند تن سبب آن می باشد تنها نمی بینند و هزاران فرد را در پهلوی خود مشاهده می کنند که به خاطر دختر آنها اشک می ریزند و صدای عدالت خواهی را بلند کردند.
همونطور که پیشتر در شروع این مجله خبری شنیدید، رئیس جمهور آمریکا گفته است که نزدیک به 10,000 سرباز آمریکایی تا پایان سال روان میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. مصاحبه بشنویم در این مورد مقیم نایب در مورد اظهارات رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان در کنفرانس خبری مشترک دیروز در قصر سفید در ارتباط به سفر رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان. مصاحبه کرده با علی احمد جلالی، وزیر امور داخل سابق افغانستان، استاد در پوهنتون دفاعی امریکا، و نخست از او پرسیده که آیا رهبران افغانستان آنچه را که در این سفر توقع داشتند به دست آوردند؟
توجه امریکا به افغانستان از زمانی که حکومت جدید آمده، حکومت وحدت ملی آمده، بله جلب شده. بیشتر علاقمند به هستند که به امرای افغانستان به یک شریک مؤثر کار کنه، به خاطر اینکه فکر میکنن که فعلا در افغانستان اداره که آمده متعهد به شراکت با ایالات متحده امریکا هست.
جلالی صاحب، شما در جریان هستین که خصوصا در اواخر حکومت حامد کرزی روابط واشنگتن کابل به تیرگی کشیده شده بود و همچنان در گزارش های اخیر گفته میشه که اشرف غنی وقتی که به امریکا سفر میکنه کوشش میکنه خود بنعیس یک متحد مناسب به امریکا نشان بده. آیا به این هدف خود به نظر شما موفق شده، تانسته کسب کنه اعتماد امریکا را و یا نه؟
این هدف تنها باید سفر به واشنگتن به دست نمیاید. زمانی که حکومت وحدت ملی به وجود آمد تلاش ها بوده به کابل، چنان که موافقه امنیتی که ماها تل شده بود و تاریخ افتیده بود بود امروز دوم شروع حکومت به امضا رسید. بعد از اون در طول 6 ماه گذشته تماس ها بین واشنگتن و کابل وسعت پیدا کرد و این خود به خود در طول 6 ماه اعتماد متقابل تقویه کردن و ایالات متحده امریکا به این نتیجه رسید که فعلا در افغانستان یک لیدرشپی هست که متعهد است با شراکت با واشنگتن و یک همکار بهتر است در کابل. بنابراین این مسئله فکر میکنم که تا حد زیاد پیشرفت کرده و دستاورد خوبی از این هیئت است که پس به افغانستان میبره.
ببینین زمانی که باراک اوباما پلان خروج نیروهای امریکا را از افغانستان اعلان کرد، یک تعداد تحلیلگرا، یک تعداد مردم هم فکر میکردن که شاید امریکا افغانستان بار دیگر رها کنه، اما با در نظر داشت خطراتی که فعلا از سوی داعش در عراق و سوریه و همچنان در افغانستان احتمالش وجود داره، شما چه فکر میکنین که آیا رئیس جمهور توانسته امریکا را بار دیگر به متحد خود مبدل بسازه؟
داعش مسئله تن افغانستان نیست، مسئله منطقه نیست و یک اتحاد ضد داعش در جهان به شمول امریکا وجود آمده و اگر داعش در افغانستان فعالیت داشته باشه این خودش تنها مربوط به افغانستان نمیشه بلکه به چارچوب استراتژی مجموعی اتحاد ضد داعش به افغانستان کمک میشه. مسئله عمده ای که ایالات متحده امریکا با افغانستان یک پیمان درازمدت استراتژیک داره، سال 2012 امضا شد، کمک ایالات متحده امریکا به افغانستان در چارچوب این پیمان استراتژیک است و این تنها مسئله نیست که عسکر وجود باشه یا نباشه، در مسائل عمده افغانستان میتونه از کمک های ایالات متحده امریکا استفاده بکنه. فعلا پالیسی واشنگتن نیست که با عوض از اینکه عسکر زیاد در افغانستان داشته باشه، خود قوای نظامی افغانستان، قوای امنیتی افغانستان تقویت بکنه که با پای خود استاده شود. این عینا همون پیامی است که دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله و لندن بردن بعد از اینکه حکومت وحدت ملی بوجود آمد و عین پیام به واشنگتن آوردن که ما نمیخوایم بار کس باشیم، ما میخوایم به پای خود استاده شیم، اما بر ما را کمک کنیم تا زمانی که به پای خود استاده شیم و از این وابستگی خلاص شیم و از این وابستگی نجات پیدا کنیم. به این قسمت ایالات متحده کمک کرده میتونه، این کمک بزرگترین کمک در این سال آینده خود بود که کمبودهای قوای مسلح افغانستان یعنی نیروهای امنیتی افغانستان تأمین بکنه.
مصاحبه شنیدید با علی احمد جلالی، وزیر امور داخلی سابق افغانستان در واشنگتن.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. مسئولان پروژه ملی باغداری در شمال کشور میگویند در پلان دارند تا 3100 جریب باغ جدید معیاری را در بلخ، سمنگان، سرپل و فاریاب احداث کنند. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که مجیب الرحمن حبیب‌زئی از مزار شریف فرستاده است.
مسئولان اداره پروژه ملی باغداری افغانستان از احداث 3100 جریب باغ جدید و معیاری در زون شمال افغانستان خبر می‌دهند. احمد فهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری در زون شمال افغانستان در صحبت با رسانه‌ها گفت که همسالانان در تلاش احداث باغ‌های جدید در دو فصل سال بهار و خزان می‌باشند. با گفته فهیم که آنان از سال 2008 تا اکنون 55000 جریب باغ جدید و معیاری را در زون شمال افغانستان احداث کرده‌اند و در پلان دارند که امسال نیز در ولایت سمنگان 1280 جریب، در بلخ 900 جریب و همچنان بیش از 600 جریب باغ را در ولایت سرپل احداث کنند. فهیم در مورد گفت
در حدود 1280 جریب باغ در ولایت سمنگان در پلان هست، در حدود 900 جریب در ولایت بلخ هست، در حدود 280 جریب فاریاب و در حدود 600 جریب در ولایت سرپل هست. پروژه ملی باغداری و مالداری 116 میلیون دلار آمریکایی بودجه شست الا سال 2018.
با گفته آقای جبوری که هزینه احداث باغ‌های جدید و معیاری به 116 میلیون دلار میرسد که از سوی وجه مالی دولت افغانستان با کمک و نظارت بانک جهانی تامین می‌گردد. فهیم گفت که آنان امسال نیز بیش از 3100 جریب باغ انگور، انار، سیب، آلوگلاس و سایر انواع میوه‌جات را در زون شمال افغانستان احداث می‌کنند. جبوری می‌افزاید که پروژه باغداری ملی کشور در سال 2008 آغاز به فعالیت کرده و تا سال 2018 میلادی دوام خواهد داشت و این هدف اساسی احداث باغ‌های میوه‌جات را بلند بردن سطح کمی و کیفی تولیدات میوه زون شمال افغانستان دانسته و میگوید که با رشد فرهنگ باغداری در تلاش هستند که سطح واردات میوه از خارج کشور را به صفر تقرب دهند. از سوی هم شماره از دهقانان در ولایت بلخ آغاز و ملی شدن پروژه ملی باغداری را ستوده و در راستای بهبود وضعیت زراعتی کشور آن را مؤثر می‌دانند. یکی از باغداران در مورد به غرس نهال و ایجاد باغ چونین میگوید
بایی هستیم که این سال شاندیز از سال دومی
یک نشانی میته انگور میکنه و در سال سوم بیخی خوبتر. اگر این سری حاصل شد هم در اقتصاد خود ما هم در اقتصاد مملکت ما بسیار ترقی و پیشرفت میکنه.
باید گفت که پروژه ملی باغداری زون شمال کشور تنها در بخش احیا و احداث باغ‌ها در ولایات شمالی فعالیت نداشته، بلکه در تلاش مساعد ساختن زمینه و فرصت‌های کاری برای زنان زراعت پیشه نیز هستند.
رنگ‌های
زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ‌های زندگی با یکی از کست فروشا صحبت داریم که در بالای یک کراچی کست های سیدی رو بفروشا. در آغاز خود معرفی کنین.
فضل رحمان هستم از ولایت کابل. چی هستم؟ من کراچی میوه انداختم، یک چند وقت میوه مفروختم.
چطور که میوه رو پس کدی کست شروع کدی؟
والا میوه که بار کردم، میوه باید اول روز باید خلاص میکردی، خلاص نمیگردی خراب میشد میوه او خلاص هم نمیشد. سر ما توان شد، چند روز که کار کردیم به توان کار کردیم.
چطور از حال کاربار؟ مردم چیزی میخرن؟
کاربار نمی است که ما از مجبوری، اگر کست فروشی که میکنه مجبوری است، چطور بکنی؟ خرج خانه، کرای خانه، مشکلات اقتصادی. این دولت مردم ما یک فکر دارن که فقط به منافع خود کار میکنن.
روز چند دانه سیدی سودا میکنی خودت؟
ما خود روز دینمی 10 تا سودا میکنم، 1300 میمونه، 3000 پا کرای خانه میتم. مشکلات اقتصادی ما زیاد است. اما تو برای چی میکنی؟ صدها مردم افغانستان بیکار است. میالی
دایی کارت باز پلیس آزارت نمیده؟
آزار میده، از اینجا او سوال میکنه، از اینجا او سوال میکنه، نمیمونه. ما علمی خواهش ماست که به می صدای ما به اشرف غنی برسه، به می دولت مردا برسه، ما را کار بده، وظیفه بده، نگرده در اروپا، در امریکا نگرده، به این بیچاره ملتتان خدمت بکنه. همی چکر خود زیاد زده. مگم جواب آخرت شما چی میده؟
خودت مکتب خوندی؟
خودم مکتب خوندیم، یک سی چهار سال خوندیم. ما باز ماجر شدم ایران رفتم، غریبی رفتم مکتب. همون مکتبی که خوانده بودم
چند سال زده. چرا مکتبت ادامه ندادی؟
مشکلات اقتصادی، خرچ فامیل، پدرم خدا به وقتی شهید شده، در وقت طالبات زدنش شهید شد. دیگه فعلا مکتب ما چطور بخوانم؟ ما اگه مکتب رو بخوانم خرچ خانه برای کی میتم؟
برات موفقیت میخوایم. بسیار زیاد تشکر.
بخیر باشی، زنده باشی. دیگه